دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ماخام 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاس او انیس اجمل درته هر کړي وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم وایي د امریکا مرستې بندیدل به په پاکستان لوی اثر ونه لري. د افغانستان په لغمان کې 1400 وشل شوی دی او ټویټر شبکې ویلي د لانجمنو بیانونو له وجې به د بیلابیلو مشرانو پاڼې نه بندوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي امریکا چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي هغه ترګرې ست نړیواله مبارزه کې ډیر کم دی. نوموړي تیرورس له ګارډین وسپانی سره په مرکه کې ویل پاکستان له ترګرې ست جګړه کې ډیر تاوانونه ترلاسه کړي دي او د امریکا لخوا پوسی امداد درولو سره به په دوی سلوي اثر ونه شي. امریکایي حکومت د زیارت پر وسویلي و چې د وسلوالو ست د پاکستان تر پریکنده اقداماتو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا 2 ارب ډالرو پوسی مرستې سنډوي. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومه کسانو تښتولی و د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپل کور ته رسېدلی. محمد نبی احمدی پرون مشال ویډیو ته د خپل نیول کېدو په اړه ویل د درملنې لپاره هند ته تللو خو د ناروغۍ زیاتېدو له وجې پاکستان ته ولاړ. نوموړي زیاته کړه د پېښور په ډبګرۍ سیمه کې نامعلومه کسانو نیولې. احمدی وویل نشي ویلی چې چا تښتولی و او په دې هم نه پوهېږي چې څرنګه او د چا له لارې خلاص او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. یوې غیر سرکاري ادارې بلو وینز په خیبر پختونخوا کې په نرخصیانو د تشدد مخنیوي لپاره د محافظ په نوم د موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې ده. د بلو وینز مشر قمر نسیم پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال نه تر اوسه 450 نرخصیان وژل شوي او په دوی د تشدد 609 پېښې رپورټ شوي دي.
2017 کې 208 کیسز چې کوم دی رپورت شوی دي چې د کې وو خواجه سرا چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دي. پېښور، نوشهرا او په مردان ډیسټریټ کې د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا چې خواجه سرا با اسانه خپل چې کوم رپورت ته چې کوم وایلنس ته هغه مونږ ته رسولی شي.
دا خبر پختونخوا د نرخصیانو ټرانسجنډر اکشن فورم د دې ګام ستاینه کړې او د دې ادارې مشر فرزانه جان مشال ریډیو ته ویلي هیله ده چې د دې نوې ټکنالوژۍ له امله به د نرخصیانو ضد تشدد کې کمی راشي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې د تعلیم محکمو ته هدایت کړي چې په سکولونو کې د داخلاقیاتو زده کړې ورکول هم پیل کړي. د چرسدې د تعلیم محکمې ضلع مشر محمد سراج خان نن مشال ویډیو ته وویل چې د دې کار لپاره په خپل ضلع کې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ پا جاتا اس جملے کیږي نو پای کې د 10 منټ نه 15 منټ پورې په اخلاقیات باندې یو خصوصي لیکچر وی لکه او دا د استادانو او د بچو دوار لپاره زاید کردار سازه د لپاره ضرورت دی. او چیف سیکرټری چې کوم ډیټر کړی دی نو الحمدلله مونږ په ټول ضلع کې دا سیستم شروع دی.
بلخوا د استادانو تنظیمونو د حکومت دا ګام ستایل دی. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې 1400 وشل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه نن په خبري شوي یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا وسلوال په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وشل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یوې بلې اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کونړ کې د طالبانو د ډلې یو کمانډان وشل شوی. خبرپاڼه زیاتوي کمانډان جهان له خپلو دریو ملګرو سره د خپل جوړ شوي ماین په نتیجه کې وشل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ټویټر شبکې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د لانجمنو بیانونو باوجود به هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو پاڼې نه بندوي. ټویټر ویلي غواړي چې په سیاسي معاملو ولسی بحثونه زیات شي. ټویټر شبکې دا اعلان لاغه سورو سروستو وکړ چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د امریکا اټمي وسلو کارولو ته په اشاره وویل او نیوکه یې وکړه چې ټویټر د تشدد د ګواښونو اجازه ورکړې ده. ټویټر شبکې په یو بیان کې ویلي ټویټر د نړیوالو ولسی بحثونو د پرمختګ لپاره کار کوي او منتخب مشران په ټولنه د حد زیات اغیز له وجې په دې بحثونو کې مهم رول لري. د ټویټر شبکې چارواکو زیاته کړه د لانجمنو بیانونو له وجې د نړۍ د مشرانو پاڼې بندول یا لرې کول به خلکو ته هغه مهم معلومات پټ کړي چې ولس یې لیدلی یا په بحث کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې روان کال هم خپل دنده پر مخ یوسي. نوموړي دا خبره له هغو رپورټونو او ګنګوسو وروسته کړې چې ګواکې ټیلرسن به له ولسمشر ټرمپ سره د خراب اړیکو له وجې خپله دنده سر پرېږدي. ټیلرسن پرون له سی این این ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل تېر کال د ولسمشر ټرمپ انتظامي لپاره ډېر کامیاب و. اوس نوې تګلارې عملي کوي چې د ټیلرسن په وینا هیله ده 2018 کال به هم د ډېرې کامیابۍ په لور یوسي. په اکتوبر میاشت کې این بی سی ټلویزیون رپورټ خپر کړی و چې ټیلرسن د جولای میاشتې د پینټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ یو ناپوه تن یاد کړی و او په نومبر میاشت کې بیا داسې رپورټونه راغلل چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن په دندې غور کوي. د جاپان کیوډو خبري ایجنټ نن د شمالي کوریا د اولمپک لوبو لپاره د نړیوالې کمیټې استاسي په حواله ویلي خایي چې شمالي کوریا به د راتلونکي میاشتې د ژمي په اولمپک لوبو کې ګډون وکړي. د ایجنټ تر مخه د خبره چنګ اونګ په بیجنګ نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته کړې ده. شمالي او جنوبي کوریا پرون پر دې سلا شول چې په دې مقابلو کې به د شمالي کوریا د برخې غستو په اړه راتلونکي اونۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه کوي چې په تیرو پاسه دوو کالونو کې د دواړو هیوادونو لومړی رسمي خبرې دي. د لوبي بعد نه همي فروري نه تر 15 مېغه پورې د جنوبي کوریا په پيونګ چنګ سیمه کې کیږي. او اخیری خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانه کې هلي وای د ایران په لارو کوڅو کې سړور ایرانیان د خپل بنیادي حقوقو خوندي کول لپاره خپل ژوند په خطر کې چوي او مظاهره کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خپل افتتاحي وینا کې ډېر په جذباتي انداز کې نه کې هلي زیاته کړه چې دا مهال د ایران په نه هوي اسینو کې ایرانیان راوچت شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اډیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اډیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال اډیو ډاٹ کام درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. که چېرې راځي د رواني غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د ترهګرۍ زګ جنگ لپاره خپل وسایل کاروي او امریکایي امداد ناکافي دي. په پاکستان کې د واکمن او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د لفظونو جنگ تیز شوی دی. شنونکي موجوده حالاتو ته څرنګه ګوري؟
کله چې دا خبره ملک او ریاست ته راشي نو هغې کې زیات احتیاط کول پکار دي. ادارې چې کله کمزورې شي نو بیا د ملکي ډیفنس کمزورې کېدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په نصاب کې د اخلاقیاتو مضمون شاملولو پریکړه کړې ده. د استادانو اتحادیې د دې ګام ستاینه کړې.
د معاشره کې زمونږ موبایل سیستم راغلی را دی سره دا معاشره او زمونږ دا الکان خاص کر چې کومدیکا سکول کې دی او کنه دی خو دا شی چې دی دی ډیر خپل طرف روان دی.
د ملکن درګي یو زده کوونکی سکندر ظهیر ادا کوي چې د خدای خدمتګارو په غورځنګ څیړنه هغه د هغه یو استاد په خپل نوم چاپ کړي خو هغه استاد بیا وای
نو دا خدا سي نه دا چې کله ریسرچ وشي هغه پبلک پراپرټي شي. ریسرچ هغه وخت کې موږ پلیجرزم دي ته وي یا انټلیکچوال تھیفت وته وي یا غلا وته وایو چې یو کس ته کوټ نه کې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره سي. مشال اړوي ته تاسې غوږی. قدرمن اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د امریکا له لوري د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره امداد ډیر کم دی. له برتانیې خبرېدونکي ګارډین ریسپانډ سره په امریکا کې د پاکستان وزیر اعظم ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډیر زیاتې قربانۍ ورکړي او امریکایي حکومت لخوا د امنیتي امداد ځنډول به د دوی په هیواد سلوي اغیز ونه کړي. شاهد خاقان عباسی دا هم ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره خپل وسایل هم کاروي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا سرګندونه له هغې وروسته کړې چې امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالر فوزي مرستې وځنډولې. نور تفصیل فرخنده صدر کوي.
د ګارډین ریسپانس سره په خبرو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل په تیرو 15 کالو کې امریکا پاکستان ته لس میلیونه ډالره د کال ورکړي دي او کله چې هغه خبر شو چې دوی ته 250 میلیونه یا د 500 نه تر 900 میلیونه ډالرو د کال ورکړل شوی دي او اوس په نو ورکول کیږي نو دې پر دې نه دی خبر ځکه چې داسې نه ده. د 2013 کال په خپل لومړني ټویچ کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په مکانه پاکستان ته 3.3 بلیون ډالر ورکړی دی، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دی کړی، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړی ده. نوموړي ویلي اسلام آباد ته امریکایي مشران احمقان ښکاري. ولسمشر ټرمپ دا هم ویلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکایي ځواکونه ورسره په افغانستان کې په جګړه دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ولسمشر ټرمپ هغه تورونه ناسم وبلل چې ګنې امریکا وسلوالو ډلو ته پناهګانې ورکوي. هغه ویل پاکستان یو خود مختار هیواد دی او د نړیوالو قوانینو خیال ساتي. عباسی دا هم وویل نن دوی د وسلوالو ډلو خلاف د نړۍ تر ټولو لوی جنگ کوي او په دغه جګړه کې خپل وسایل استعمالوي او باید نړۍ پر دې خبر شي او د پاکستان ستاینه وکړي. هغه وویل په دغه جګړه کې په پاکستان کې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل شول او اقتصاد ته د 160 بلیون ډالرو نه زیات تاوان ورسید. نو ځکه باید نړۍ د پاکستان د هڅو قربانۍ ستاینه وکړي او دوی یوازې دا غواړي چې نړیوالو ته دا په ډاګه شي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې په مخ کې صف کې ولاړ دی او ځکه یې هم تر ټولو زیات تاوانونه وزغمل. ګارډین د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي د دغه امداد ودرېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راشي او ممکنه ده د دواړو هیوادونو اړیکې زیاتې پیچلې شي. د فرانسوي خبرې ادارې سره په خبرو کې دغه امریکایي چارواکي دا هم وایي د کالیشن سپورټ فنډ کې دغه سناسه 2 بلیون ډالر چې پکې ځینې پوځي سامانونه هم وو اوس په پاکستان ته نه ورکول کیږي. بلخوا وزیر اعظم عباسی اول دوی د ترهګرو خلاف جنګیږي، نو ځکه کو څوک دا وایي چې پاکستان ترهګرو ته ځایونه ورکوي د دې نه بله غلطه خبره نشي کېدی. هغه وایي پاکستان چې په دغه جګړه کې سکړي او څه کوي باید نړۍ ته وښودل شي او زیاتوي پاکستان پر خپله خاوره د وسلوالو خلاف دغه جنگ ګټلې دی.
فرخند اسد وا چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه تاسو لپاره یو مرکه هم لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست پاکستان ته د امریکا د فوزي مرستې ځنډیدو ته په اشاره وایي چې هیله ده دا ډول پریکړې به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپل منفي تګلاره بدل کړي. نور تفصیل به د رضوان مراد په رپورټ کې واورو.
د جمهوریت ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله مند چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریس بدل کړي. خاغلی مرتضوی ویل من انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنۍ منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. متحده ایالات وی دا مرسته به تر هغې ځنډیدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپل خاوره د حقانی شبکې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي نه وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په عکس العمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 160 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولای شي هغه ترسره کړي.
رضوان مراد چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع تاسو لپاره یو مرکه هم لرو. د امریکا حکومت د زیارت په ورځ پاکستان ته تر هغو پورې د فوزي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ چې تر څو اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جګړه په تیره بیا د افغان طالبانو او حقانی شبکې خلاف پریکنده اقدامات ونه کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په غبرګون کې ویلي چې امریکا دا پریکړه به له وخت سره پر مشترکه هدافو خپل اغیز پرېږدي. د پاکستان او امریکا ترمنځ مخ په خرابیدونکو اړیکو ته په پام سره د مشال رادیو مدیر داود خټک د امریکا له ویلسن انسټیټیوټ نومي تھنک ټانک اسیړونکو مایکل کوګلمن سره مرکه کړې ده. نوموړی د پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش پر حالاتو نظر ساتي او په دې اړه سیړنې او لیکنې کوي. راځي چې مرکه ته وښو.
امریکا وایي پاکستان دی د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بلخوا پاکستانی چارواکی وایي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي او پورته کوي لګیا دي. په دې حالاتو کې تاسو ویلی شئ چې امریکا څه قسمه نور ګامونه له پاکستان غواړي چې هغه پورته کړي شي؟
دا لا نه ده څرګنده چې امریکا په اصل کې له پاکستان څه تمه لري چې څه باید وکړي. خو څومره چې زه پوهیږم زما په اند امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې جګړه مار راټینګ کړي او بل زما په ګمان د پاکستان په استخباراتو او پوسټ کې هغه پیژندل شوي انفرادي کسان چې له وسلوالو ډلو سره لاس لري پاکستان دې هغوی هم تر بندیزونو لاندې راوړي. په دې پوهېدل ګران ده چې هغه کوم ټاکلی کار دی چې امریکا یې په پاکستان کول غواړي. خو په لویه کې تمه دا ده چې پاکستان له هغو ترهګرو سره نور خپلوي ختم کړي چې په افغانستان کې امریکایان په نخښه کوي.
دا اوس چې کوم د پاکستان په پوځي امداد باندې کټ لګول شوی دی نو دا خو که وګورو د سپینې ماڼۍ یو فیصله ده. تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان په حقله او د پاکستان د پالیسیو په حقله په کیپیټل هیل کې خلک فکر کوي؟
د امریکا په پارلیمانی ودانیو کې د پاکستان په اړه دا مهال رویه ډېرې زیاتې جارحانه دي او د کانګرس نه هم ډېر سخت اعتراضونه مې تر غوږو کیږي. او زما په اند اوس به د مخکنه زیات ملاتړ دې دریس ته ملاو شي چې که مکمل نه وي خو چې تر ډېره حده امداد بند شي. او دا خو پرونی خبره ده چې سینیټر راوند پال وویل چې هغه به په مستقبل کې پاکستان سره د امداد بندولو لپاره یو بل وړاندې کوي.
پاکستان که څه هم د ناتو غړی نه دی خو امریکا ورته د غیر ناتو اتحادیه حیثیت ورکړی دی. په دې حالاتو کې به د پاکستان د دغه حیثیت مستقبل یعنی راتلونکی تاسو څنګه
وینئ؟ اوریدلی مې دی چې د امریکا لخوا دا یو ممکنه اقدام کېدی شي. که تاسو د امریکا پالیسو ته فکر وکړئ نو هغوی ډېر داسې اقدامات کولای شي او په دې کې د پاکستان د غیر ناتو اتحادي حیثیت هم ختمولای شي. زه په دې نه یم خبر چې دا به وشي خو دا ممکنات کې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر اوسوس په یو بیان کې ویلي وو چې د امداد بندیدل په دې باندې هیڅ بد اغیز نشی کولی یعنی په پاکستان باندې. تاسو څه فکر کوئ که د امداد د بندیدو سره هم پاکستان هغه ګامونه نه اخلي د کوم چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي نو د امریکا نور ستراتیژي به بیا څه وي؟
زما په فکر د مالی وزیر سم خبره کوي او د مرستې په اړه بیان یوازې د جرأت ښودلو لپاره نه دی. تر دې مخکې هم پاکستان د امریکایي مرستې بغیر وخت تیر کړی دی. هغوی چینایانو او سعودیانو ته مخه کولی شي. د امریکا مخې ته هم ډېرې لارې موجودې دي. د مثال په توګه د غیر ناتو ائتلافي هیواد حیثیت ترې واپس اخیستی شي. دا امکان هم شته چې د ډرون جګړه بلوچستان او هغو نورو سیمو ته ور وغځوي چې د امریکا لپاره اهمیت لرونکي ترهګر هدفونه موجود دي. دا هم کېدی شي چې د پاکستاني پوځ یا استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي.
اخیری پوښتنه ده چې تاسو د پاکستان او د امریکا د اړیکو مستقبل څنګه وینئ؟
زما په فکر دا په دې پورې ډېر اړه لري چې دواړه هیوادونه څرنګه ګامونه اخلي. که پاکستان سخت ردی عمل څرګندوي نو زما په فکر دا تعلقات لا پسې خرابېدای شي. د مثال په توګه که پاکستان د ناتو د کاروانونو لاره وتړي نو حالات خرابېدای شي او زما په خیال امریکا نور سخت ګامونه پورته کولای شي. لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړل پاکستان به ارومرو د دې جواب ورکړي او دا به یو خراب حالت رامخته کړي. خو زه نه ګڼم چې دا تعلقات به قطشی. اوس نو ډیر څه په راتلونکو ورځو شپو کې به معلوم شي او په خاصه توګه که امریکا د امداد د قطع کولو په سیر نور ګامونه پورته کوي نو دا به د مستقبل د تعلقاتو لاره څرګنده کړي.
د ویلسن انسټیټیوټ نومي تھنک ټانک څېړونکی مایکل کوګلمن چې زموږ همکار داود خټک سره د مرکه کوله. کدمر اوردونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غواګی د کندر مرستال والی قاضی محمد نبی احمدی چې د تیر کال د اکتوبر په 28مه په پیښور کې نامعلومه کسانو اغوا کړی وو خپل کور جلال آباد ته رسیدلی دی. د ذکر دا چې قاضي محمد نبی احمدي نوړان دي هم ځینی افغان چارواکي په افغانستان کې تختول شوی ول خو بیا را خوشي هم شول. خو په پاکستان کې د سیمیز چارو پوهان وایي چې داسې قسمه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یوه وجه هم ده او باید پاکستان د دغه شان پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړیکو خبریال احمد الله په رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته فقط دومره وویل چې محمد نبی احمدی چې تیر کال د اکتوبر په 28مه د پیښور له ډبګری ګارډن سیمه نه ناسرګندو کسانو تختولې وو د خوشی کول ورستو کونړ ولایت ته تللې ده. د ذکر دا چې د قاضي محمد نبی احمدی نو وړاندې هم ځنې افغان چارواکي په پاکستان کې تختول شوي او بیا را پرې خودل شوي وو. دا قسمه پیښې د دواړو ملکونو په اړیکو څومره بد اغیزې پرې باسلې شي د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف ایوایی
الیک خو مخک نه خرابې دي تاسو یو په خوشی درې سره نور شکوک شو بعد زیاتیږي الیک خرابې دي اوس دا تختول خلګ یا وجل سفارتکار خاص توګه مند یا د حکومت چارواکي په یو هواد کې بل هواد کې نو چې دا سه یو فضا وی چې مخک یو بل باندې تورونه لګي یو بل باندې شکې نه دا خو بیا واقعا دا غیر منفي اثر کیږي.
خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وای چې د تیرې سمودي راهسه دا قسمه پیخي را روان دي چې د پاکستان سفارتی چارواکی په افغانستان او د افغانستان چارواکی په پاکستان کې تختول کیږي او دا قسمه پیخي هم د دوه ملکونو ترمنځ د خرابو اړیکو ایو وجدا
چې کله تعلقات خراب وي او دغه رنګه هم خلک تختول کیږي وجوهات مخه ته ناراضي نو د بد قسمتۍ نه بیا دا سلسله روانه وي او که څوک خلک تختی دواړو هوادونو کې او هغه په دې بنیاد تختی چې تعلقات خراب دي راشه په دې بنیاد باندې په خلکو باندې نور هغه فشار واچي نو دا خو بیا هغه یو ناسمه غونډه ده بلکې کوم حالات دي په دې کې خو حساسیتونه هغه په پام کې نیول پکار دي چې داسې یو ګام وانخستل شي چې هغه نور په تعلقاتو باندې یو منفي اغیز وکړي.
د طاهر خان په وینا چې دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې نه صرف د سفارتي چارواکو امنیت یقیني کړي بلکې هغه افغان لولپوړي چې پاکستان ته د درملنې په غرض راځي باید اړوند حکومتونه او ادارې له خپل سفر نه خبر کړي او بیا د پاکستان حکومت ذمہواری جوړیږي چې ورته امنیت ورکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو د خبر پختونخوا د تعلیم چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې تعلیم یک موته امر ورکړی دی چې په ټولو سکولونو کې د اخلاقیاتو مضمون شامل کړي او زده کوونکو ته په دې کې هم زده کړې شروع کړي. د استادانو اتحادیه د دې ګام ستاینه کړې ده چې نور تفصیلې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری اعظم خان صوبائی تعلیم محکمې او بیا په ټولو ضلعو کې د تعلیم ضلعي مشرانو ته هدایت کړې دي چې په سکولونو کې ماشومانو ته د اخلاقیاتو یو مضمون هم شروع کړي او په وړاندې پړو کې د سهارې په سمله کې او بیا د ورلا یو کلاس مختص کړي شي. په دې اړه د چار صدر تعلیم محکمې ضلعي مشر محمد سراج خان مشال لیډو ته وویل چې دغه عمل دوی د وړاندې نه پیل کړی دی او په باقاعده توګه دې لپاره دوی منصوبه تیار کړې ده او د روانې میاشتې په اخره کې به په ټوله ضلع کې دغه پیل کړی شي.
موږ پال جاتا اس زمله کیږي نو پای کې د 10 منټه تر 15 منټه پورې په اخلاقیاتو باندې یو خصوصي لیکچر وی لکه او دا د استادانو او د بچو دواړو لپاره د کردار سازۍ لپاره ضرورت دی او چیف سیکرټری چې کوم دې کړی دی نو الحمدلله موږ په ټوله ضلع کې دغه سیستم شروع دی او موږ دا به عملاً مزید په پدې کې اوس د ټول لیډر پارې یو پلانینګ کوم او باقاعده په هر موضوع لپاره به هر سکول کې یو شیډول تیارو ما او دا تاسو پرنسپلانو کمیټې ته ورکړی دی.
بلخو د صوبې سرکاري استادان هم دا ګام ستایي خو له وایي چې باید په کور کې مور او پلار هم په دې اړه خپل مهم کردار ولوبوي ځکه چې د دوی په وینا د ماشوم په تربیت کې غټه ونډه د مور پلار هم وي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري استادانو د تنظیم مشر عزیز الله خان په دې اړه وایي
دا هو چې شکول په کار دی دا د وخت ضرورت دی هغه وجه دا ده چې نن سبا تاسو وګورئ په دې موجوده معاشره کې زمونږ موبایل سیستم راغلی را دی زره دا معاشره او زمونږ د الکان خاص کر چې کومدي کار سکول چې دی په دغه دا شي چې دی د دې ډېر بل طرف روان دي زمونږ کورنی کارو حالات چې کوم دي زمونږ د کورنو د مور او د پلار د رور او د رور کور سره د خزه او خاون دا حالات چې وګورئ کنه موجوده وخت سره تام یو فیکټر دی غږ ما شومان او تربیت صحیح نه کیږي او سکول کې
دا چا سدی ضلع در تعلیم محکمه مشر محمد سراج خان ویل چې نن سبا په معاشره کې سومره روانې دي نو همدغه وجه ده چې تعلیم خو ډیر شته دی خو اخلاقیات ډیر کم دي.
تعلیم وی او تربیت نه وی نو بیا هغه انسان نیمګړی وی. چې څومره دا کمی ته نو څومره کرپ معاشره چیرې دې د ټول نه زیات خلک تعلیم استري دا ولې دي کیسه تعلیم حاصل کوي او تاسو ته د پیسې د ټول په سوچ کې هغه ته هغه ته تربیت نه شي هغه ته ځای تاسو نه ورکړي چې چیرې دې ز تعلیم ته څنګه لپاره سلې او ساده د مقصد سره
دا خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري اعظم خان د دفتر لخوا تیر ورځ یو اعلامیه جاری شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي محکمې ته هدایت شوی چې په سکولونو کې ماشومانو ته د اخلاقیاتو ډېر ضرورت دی او د یو ښه شخصیت او د نورو وګړو د حقونو د پاملرنې لپاره ضرور ده چې ماشوم د سکول نه وځي چې دې په اخلاقیاتو خبر وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ کډم وروګن کو تاسو لپاره د پاکستان په سیاسي حالاتو یو رپورت لرو. د پاکستان د سیاسي په حکومتي وزیران وای چې د مخالف ګوندونو لخوا داسې پالیسی خپل کړل شوې دي چې د حکومت راغورځولو هڅه کیږي، خو اپوزیشن ګوندونه وای چې حکومت په خپل پالیسیو کې ناکامه شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د سراج زهیر د پاکستان سیاسي صورتحال په اړه مانی دا رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د جمعې پوروز په پارلیمان کې لرسنی او سره خبرو کې د سینیټ ډیپټی چیرمین مولانا عبدالغفور هیدری ویلي چې پاکستان پیپلز پارټي او د عمران خان ډله د طاهر قادری سره په ګډه د مارچ میاشتې نه مخکې حکومت غورځول غواړي، نو په موجوده حالاتو کې دی نه ویني چې پارلیمان خپل موده پوره کړي.
پارلیمان 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی.
پارلیمان د 15 کالو لپاره وي، نو باید چې پارلیمان خپل 15 کاله موده پوره کړي او د مسلم لیگ نون هم دا خواهش ده. خو چې کومه فضا جوړه دا په دې ملک کې او کم سیاسي صورتحال چې جوړ شوی او ځینې سیاسي ګوندونه غواړي چې د مارچ نه وړاندې د حکومت ختم شي، نو دا کم سیاسي صورتحال چې دی نو چې زه هغه ته ګورم نو وایم چې شاید مشکل ده.
صورتحال میرے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مشکل.
همدارنګ د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې موجوده سیاسي صورتحال کې دوی ته نخکاری چې د سینټ انتخابات په مارچ کې وشي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې د مخالف ډلو لخوا د دې عمل نه به پاکستان او جمهوریت ته ډیر نقصان ورسي. بای چې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سره د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی په دې اړه وویل چې
اپوزیشن ارسه کوي کله چې دا خبره ملک کو ریاست تراشی نو آگے کے زیاد احتیاط کول بکاری. ٹرمپ چے کم دھمکی ورکا نو آگے آگا دھمکی دے دا پارا ورکا چے پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ شوا او چے پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ شوا نو آر دا پارلیمنٹ چے دے نو دا آگے ایکٹیویٹیز بانے فرق پرے واتا دا سینیٹم ایکٹیویٹیز بانے فرق پرے واتا نو امدہ کا سے دا ادارے چے کل کمزوری شی نو بیا دا ملکی ڈیفینس چے دے نو آگا کمزوری کے دے شی. مطلب دا دے چے جمہوریت کا نقصان ڈیر زیادہ ہو چی جمہوریت کا نقصان شوا دا ملک کی سالمیت چی دین و آغا بیا خطرہ کی پریوزی.
ہمداشن یو بل دا قانونی او سیاسی چور تزیہ کار شہاب الدین خٹک مشال ریڈیو تا ویل چی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈیر کمزور حکومت تے نو زکا حالات تر دے را ورسیدل. نو موڑی زیادہ کڑا
خدشات سڑی او دا سینیٹ کے دی نگواڑی چی دا نواز شریف دا پیپل پارٹی او دا چی کم بیننس دے نو آغا دی دا نواز شریف پا حق کی شفٹ شی یا قومی اسمبلی خبر ادا پکار دادا چې دا موجوده کم حالات را جوړ دي. پدې کې باید چې ټول قوتونه او ټول ادارې دا په یو پیج باندې ودرېږي د یو ایکسترا جوډیشل او ایکسترا کانسټیټیوشنل کار کولو په ځای باندې خلو کې دا اتفاق وکړي چې دا آئین او دا یونیټي به فالو کوو. یعنی دا په بای پاس کولو باندې دا ملک نشي مضبوطي دی او نه دا سیستم بچ کیږي، بلکې رول آف لا یا کانسټیټیوشن او په خپل ټایم خپل الیکشن دا چې کم دا موږ د مصیبتونو نه بچ کولای شي.
ذکر دا دی وروستیو کې د پنجاب صوبایي اسمبلی ځینې غړي او د ختم نبوت لړکی بل وړاندې کولو باندې د صوبایي اسمبلی د غړیتوب نه استعفا ورکړي، او هم دا شند جمعې په ورځ د بلوچستان صوبایي کابینې نه هم ځینې غړي استعفا ورکړي چې پکې عبدالماجد ابړو او میرمن راحت جمالی شامل ده. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اډیو تاسې غواګي کډر منو اوریدونکو تاسې د مشال اډیو خبرونه په موږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. وخت شوه د ماخام 15 بجې. انیس اجمل نه د خبرو لنډي زور.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له ګارډین ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال ویلي، امریکا چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي هغه ترګرې ست نړیواله مبارزه کې ډیر کم دی. امریکایي حکومت د تیر سیرت پر سویلي و چې د اسلاماتلو سید پاکستان تر پریکند اقداماتو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا $2 اربو پوځي مرستې سندوي. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومه کسانو تښتولی وو، د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپل کور ته رسیدلی دی. یوې غیر سرکاري ادارې بلو وینز په خبر پښتونخوا کې په نرخصیانو د تشدد مخنیوي لپاره د محافظ په نوم د موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې. د بلو وینز مشر قمر نسیم ویلي په خبر پښتونخوا کې د 2015 کال نه تر اوسه 450 نرخصیان وشل شوي او په دوی د تشدد 609 پیښې رپورټ شوي دي. د خبر پښتونخوا چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې د تعلیم محکمو ته هدایت کړي دي چې په سکولونو کې د اخلاقیاتو زده کړې ورکول هم پیل کړي. د 4 صدۍ د تعلیم محکمې ضلعي مشر محمد سراج خان نن مشال ویډیو ته وویل چې د دې کار لپاره منصوبه جوړه کړي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې 14 کړي وژل شوي دي. بل خوا د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کونړ کې د طالبانو د ډلې یو قمندان وژل شوی دی. د ټویټر شبکې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د لانجمنو بیانونو باوجود به هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو پاڼې نه بندوي. د ټویټر شبکې چارواکو ویلي غواړي چې په سیاسي معاملو ولسی بحثونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې روان کال هم خپل دنده پر مخ یوسي. نوموړي د خبرې لاغه رپورټونو ګونګسو رسته کړي چې ګواکې ټیلرسن به ولسمشر ټرمپ سره د خرابو اړیکو له وجې خپل دنده سر پرېږدي. او د جاپان خبري ایجنس د شمالي کوریا د اولمپک لوبو لپاره د نړیوالې کمیټې استاسي په حواله ویلي ښایي چې شمالي کوریا به د راتلونکي میاشتې د ژمي په اولمپک لوبو کې ګډون وکړي.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړي دي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په واضح توګه ویلي دي چې د امریکا او یا د بل کوم ملک لخوا د پاکستان پر ضد که څه قسمه ګامونه پورته کړی شو نو سخت جواب به ورکوي، او که د ملک په بندوبستي سیمو کې ډرون حمله وکړی شو نو راغورځوي به. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په 13 کلونو کې امریکا ته د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې $30 اربع رسیدونه لېږلي چې پکې $14 اربع ترلاسه شوي او $9 اربع ورته اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشر ولۍ له پکار دي چې خپل منځي اختلافات د ختم کړي او امریکا په شمول درست نړۍ پر وړاندې د خپل یووالي مظاهره وکړي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا لخوا د امداد ودرولو خبره په پاکستان د دباو اچولو ایوي حربې نه علاوه نور څه نه دي، او د دې په پاکستان د اثراتو نه انکار نشي کېدی. خو د امریکا د دې ګام یو مثبت اړخ دا هم دی چې پاکستان به اوس په خپل لومړیتوب کې بدلون راولي. ورځپاڼې لیکي چې امریکا د پاکستان د حقانی ډلې او افغان طالبانو سره سره ماتو داوا او په ځینې نورو تنظیمونو د خپل خوخي مطابق د کاروایی کول غوښتنه کوي. خو پاکستان څو واردا خبره کړې ده چې ثبوتونه دی راکړي نو ضرور به د یادو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې معاملات خرابولو په ځای په کار ده چې حالات ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. دې سره سره پاکستان لدا هم په کار دي چې د امریکا په امداد د خپل اړتیا کم کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د 13 چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یو او ردنې پر مهال ویلي چې 2013 کال کې بعد سپریم کورټ د توجه مرکز تعلیم او صحت وي. ورسپاڼه لیکي چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې د ملک یو شمیر ضلعو او تحصیلونو هسپتالونو کې ډاکټران زیاتره مشینونه په شخصي کلینیکونو کې استعمالوي، خو چې کله چارواکي د هسپتالونو دوره کوي نو دغه ډاکټران واپس مشینونه هسپتال ته راوړي او دا ظاهروي چې مریضانو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ سره سره د صحت محکمو له هم په کار دي چې د ملک د ټولو سرکاري هسپتالونو د څارنې یو کوټلې نظام دی جوړ کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا نېشنل انټرست مجلې کې په پاکستان کې سخت دریځي مخ په خوریدو ده چې اوږد مهاله اغیز به زیات وي. بلخوا د برتانی ګارډین ورسپانې په کابل کې د زیارت د ورځې ځانمرګې بریته په پام سره لیکي چې کابل د افغانستان هغه یوازنی ښار دی چې پکې په شو حملو کې ولسی وګړو ته مرګ جوبله زیات اوختی ده. د دواړو مقالو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست لیکي چې تیره میاشت د خادم رضوی په مشرۍ تحریک لبیک یا رسول الله لوري اسلام آباد وتړل سو چې شای له وخت تیرېدو سره د خلکو د خبره هیرسي خو د دې پېښې اوږدمهاله اثرات به تر ډېره وخته پاتې وي. د مقالې په وینا چې که څه هم په درنه کې په زرګونو کسانو ګډون وکړ خو که څه هم د اثراتو په اړه له مبالغې کار نشي اخیستل کېدی، البته دا په پاکستان کې د سخت دریځۍ د خطرناکې ودې ښکارندوی کوي. لیکوالان وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ یوه وجه د کرکې یا نفرت ډکو خبرو ته د خلکو لاسرسی دی چې د سکولونو د نصاب، مذهبي ویناګانو، ټلویزیون او ټولنیز میډیا لاري خورې شي. خورسره خپل ریاست هم د خپلو ملي ګټو لپاره سخت دریځي د سیاسي آلې په توګه استعمالوي. د مقالې لیکوالان پښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان ټولنه په بیکچه توګه غیر لیبراله ده، نو څنګه کولای شي د سخت دریځي له جوړې ستونزې ځان وژغوري. د دې په جواب کې لیکوالان وایي چې ترګری ته د جګړې په میدان کې ماتې ورکول لکه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې ورکړه یو خبره ده، خو د سخت دریځي په شان پیچلې مسله لمنځه وړل ډېر مختلفه او ننګونکي کار دی. د برتانیې ګارډین وسپانې بیا د زیارت په ورځ په کابل کې د سوي ځانمرګي بریټ پاړه لیکنه کړې ده. په دې حمله کې یو لس کسان وژل شوي او 25 ټپیان وو. وسپانې زیاتوي چې په کابل کې یو اونۍ وړاندې هم د شهګانو پر غونډه بریټ کې 40 کسان وژل شوي وو چې ځمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه. ګارډین لیکي چې په جګړه ځپلې افغانستان کې پلازمېنه کابل د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په حواله تر ټولو خونړی ځای دی. د چاشمه پرز د افغانستان ملي امنیت ویلی و چې په کابل کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مرکز شند کړ چې پکې په کابل کې د لوی ترګرو حملو منصوبه بندي کېدله. ورسپانه لیکي چې په منځني ختیځ کې زیږېدلې داعش ډله په 2015 کال کې په افغانستان کې تور راښکاره کېدو وروسته اوس په دې هیواد کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او د شهګانو او امنیتي تاسیساتو په ګډون په کابل کې حمله زیاتې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لري ته تاسو یې غوږی کده مړو دن کو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د فرانسې ولسمشر وای اروپای ټولنه کولی شي ترکیه ته په دې ټولنه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت پیشنهاد وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره پرون په پاریس کې له خپل ترکیه سیال رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. اردوغان ویل چې په اروپای ټولنه کې د ترکیه د شاملې دوه لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
له خپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په اروپای ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولی شي چې ترکیه ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزه ماڼۍ کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیه د حکومت لخوا د زبونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپای ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زندانی کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون یې 2.5 لک کسانو دندې وسنډولې. ایمانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له اروپایي ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیه وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپایي ټولنې ګامونه ښایي ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندانی کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 170 خبریالان زندانی شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې ترسره کړې دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوردونکو د خیبر ایجنسی د الوارګي خوګاخیل او مشران ویل دي د رسد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سل ورسره په تورخم کې د شبي لوزنامې څرغړونه کړي او د دوی په مشترکه کمرشل ازمکو باندې لا نور تعمیرات کول غواړي او اضافي لارې ورته بندې کړي دي چې د دوی کاروبار ورسره اغیزمن شبي دي. خو چارواکي وایي چې د لوزنامې هیڅ قسمه څرغړونه نه ده کړې. نور تفصيل د فرحات شینواری په رپورت کې وو.
د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیل کوم مشران وای چې دوی په تورخم کې د تعمیرات او رصد قومي ادارې نېشنل لوجستیک سل ته د خپل مشترکه جایداد یو برخه ورکړی و چې پاغي کې ځنې مهم دفترونه جوړ کړي دي او د وی لوزنامې تر لاندې خوګخیل کوم ته هر میاشت خپل مدن ورکول کیږي. خو په دې ورستو کې د هغې زړې لوزنامې نه سرغړونه کړي او اضافي ځمکه تر خپل واک د کړي او لا نور تعمیرات کول غواړي. دوی وای باید په دې لړکی دی اول دوی په اعتماد کې واخلي. په دې حق له د لوړګي خوګخیل قوم یو مشر حاجی زالد خان شینوار مشال ریډیو توای
نو اغه انتظامیا سره ملالي چې را نوي تعمیرات وکا خوګخیل راي نه په غیر
تورخم د غستون زوی په حق لا عبدالرزاق خان وویل
کلو لیار چې هغه یې بند کړه حکومت زمونږ روزګار را نه کړ. حکومت چې موجوده شته روزګار دی دا روزګار یې مونږ نه پورس پورس باندې اخلي یا موټر چلی ټیکسی یا لاسګاری چلی یا ګنده ګونډالی کې بازی را کې بازی نو دغه ټولو خلکو روزګار دی تورخم سره تړلی دی او هلته کې زمونږ بټۍ وي خلک بناستو خلکو موټر یې درولې خلکو هلته ډېر ژوند روان وو او لیار یې بند کړه.
د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیل قوم د اندېښنو په حق له مشکل په تورخم کې د نېشنل لوجستیک سل مشر میجر فضل سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ د کومې لوزنامې سرغړونه نه ده کړې خو البته د نو تعمیراتو لپاره مو ډیزاین او نقشې تیارې کړې. خو په دې به خوګخیل قوم سره اول ناستای کوو او دا غې نه پس به پرې عملی کار شروع کوو او په دې کې په تورخم پوله یو لوی تجارتي ټرمینل هم شامل دی چې ځایي خلکو ته به هم ګټې ورسې. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا خبر د لوړګي خوګاخیل او اوسیدونکو ستونزې تاسو واوري زو جنوبي وزیرستان ته. دا جنوبي وزیرستان یو شمیر خلک حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د وران شو کورونو سروې دی وکړي. په سیمه کې د فوزي عملیاتو پرمحل د وران شو کورونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره حکومت سروې شروع کړي خو ځینې کلی او قبیلې بیا وایي چې دوی له سروې پاتې شوي دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
د سولی وزیرستان مختلف و سیمو قبایلیون ویایی چه یو طرف تا جنگ و حالی زپاولی یو و بل طرف تا درنگ و کرونو ده سروه و مالیم نترنا به برخ پاته یو. پا دغا با رکش زن قبایلیون مشال ریجو تا پا دارنگ جاغ دلی دی.
ده مو نومو گلفراز دای ده مشته نظرخیلیا مشتا ده آلول گردنوان سا آخری حدود پرا دا پوتو دو. تنگارای ورسارا چه کم دای بوسپا ورا ده نزومی پرا سینی تیجا ده علاقہ تو کورینا شوی دی ٹوٹل دا غونډه پوتی سروینا دیو سفر چکیم دا پوتی دی د مل اندراج نه شوی مهربانی دا وشی چې داینه د میش دا دغه سروه په زر نظر وشی
یمو نوم ملک مردالو جان کوم نظر خیل تحصیل سروه کای چې د مو د نظر خیل د ملک شی دارا د سروس نه پوتو دو کورینا مې لاس کولا مشه ورون رنگ شوی دی مال ما وشی ارت مې خاتم دی ور سره چې دل روړ مشتا د مو ډاکا پوتو دو تنگړای ان زوم نه اوڅه کاس کای پر دالا کا د مو د سروس نه محروم پوتو دو یا دغه دا په زر نظر نه اندراج وشی میر ها پاکستانی په دغه ملک شه پوتې کړي دغه خوره سره تعلق سوتی د میر د غام د شو د نقصان پښتنه څوک نو کو
د حلال ګړ اوسې دین کا یو نو مې بارام دای یې میش کوری نه رنگ شوی دی سروه نه تو شوی کنه بال بچم اټنټی خو تا گزار کو اټنټی نه ډېر کم بل شوی دی دا مهرباني دا وشی کړه چې میر سروه دا زر نظر وشی
حاضر سر بدر خبره کا و چې د میر لا کی دی مکمل مشکل گزار لا کی دی دغه وال بعد شوی و دی مې لا کی څه ټنډا وی او وبر ال وی چې غلا کی سر وال کی جی وې سوال د توند دارې سروه نه تو شوی پنه باد میشته او د بدر د سینې تیزه د تنگاړي دا سروه نه تو شوی او میش دا ارت کوي چې د میش دا دغه سروه په زر نظر شي ریشي او په دا خبره بده د عمل وشي
د کبالیانو د دغې مشکل په باراک شه د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود شویایي واروي زنه
دا غونډې د سروه نه پوتی دي او میشتا پاته هم دوه چې دا پوتی دي ابلاره ز د ګوسپا د میشته د پوراخو تحصیلدور ولوژه شم هغه خو شریدو او د تنګ اداره د پوراهان تحصیلدور لګیا دی او ځکین دغه نور ځایونه دي اصل خبره دا دو چې د میز انتظامیه نشتي بې اختیاره دوی د یو سیستم د دې سره نشته ده چې د خلکو ته پر وخت وشي د دې په وجه سره د خلکو د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی څوک د کراچۍ نه راغلی دی څوک د کوټې نه راغلی دی کورینا نشته ملې لنګې دي نو د میز کوشش دغه دی چې دا د ورولو علاقې اول وشي خو انشاءالله تعالی وس پولیټیکلي هڅه وکړو او د خلکو سیم د کنه دغه مشکل
مجبور وی احتجاج لاس پورے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د سولے پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر سے کندھے ختم
کی نوری چنور کو بیگنا جامن ٹول تخت پلا اگڑی چنور ہو بند کی
سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال اډو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو په خبر پختونخوا کې په نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره اوس یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړل شوی دی چې پرون مازدیګر په پېښور پریس کلب کې یې پرانسته وشوه د بشري حقوقو د تنظیم فعالان هم په دې کې راغونډ شوي ول چې نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو
د بلو وینز په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي تنظیم د نرخزیانو د تحفظ لپاره د ترانس محافظ په نوم یو موبایل ایپ جوړ کړی دی. د دغه موبایل ایپ د پرانستلو د دستوري پر مهال د نرخزیانو د ټولنې مشر پردانه جان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایپ د لارې به د هغوی د ټولنې خلک د هغوی سره د تشدد وهلو ټکولو یا لوټلو کومه پیښه ثبت کولی شي او د دې ایپ د لارې به په سمدستي توګه امنیتي ادارو ته یا د هغوی د تنظیم خلکو ته په وخت د یو پیخي خبر ورکولی شي
او زمونږ میډیا مرګرو ته یا پولیس ته به دا پته لګي چې هر خواجه سرا او سرا سونه زیاتی کیږي یا کم کم ځای کې سره زیاتی کیږي یا خواجه سرا سونه حقیقت و یا خواجه سرا سونه چې دینو هغه دروغ و یا خواجه سرا سونه په جرمونو نه پړدو چتای
د بلو وینز تنظیم مشر قمر نسیم وایي د نرخزیانو سره هر وخت وهل ټکول کیږي او یو شمیر نرخزیانو د تشدد په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
2017 کې 208 کیسز چې کوم دی رپورټ شوی دي چې د کې وو خواجه سرا چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی پېښور نوشهرا او پمردان ډیسټریټ کې. د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا چې خواجه سرا باسانه خپل چې کوم رپورټ ته چې کوم وایلنس ته هغه مونږ ته رسولي شي. 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجه سرا په خیبر پختونخوا کې قتل کړل شوی دي او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دي.
نرخزیان وایي د دې ایپ سره به اوس د تشدد کوونکو خلکو په زړه کې یو ډول یره ترهه هم پریوزي او کېدې شي د دې سره تر یو حد پورې د هغوی ژوند خوندي شي.
زما چې په خپله څومره خیال دی چې دا خلکو ته پته ولګي نو دا تشدد په زموږ سره کم شي. په دې واقع سره لکه چې دا کم شي ډاونلوډ شو او خلک په مو یریږي او حکومت په زموږ سره د دې شي د لاسه ډېر دغه کوي امداد کوي که نه.
یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د ژوند او نورو حقونو د خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه هم په یو پالیسۍ کار روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لوتا تاسو غوګی درنو اوریدونکو د مالکند درګه یو زدهکونکې سکندر زهیر او وای چې په اسلامه کالج او په هنتون په خبر کې د خدای خدمتګارو په غرزن کې د کسبګرو پر کردار سیړنه کړې و او پر دې ورته د یاد په هنتون لخوا سند هم ورکړ شوی و. خو اوس د هغه یو استاد دغه سیړنه په خپل نوم د پښتو اکیډمۍ په مجله کې چاپ کړې ده. بل اړخته د دغه استاد وینا ده چې دوی یوازې سو حوالې د سکندر له څېړنو راخستې دي او نور یې دغه لیکنه په خپله کړې ده. نور تفصیل به د محمد عمران په رپورټ کې واورو.
سکندر ظهیر چې د 2014 نه تر 14 زیږیز کال په موده کې د اسلامي کالج پونتون د سیاسياتو د څانګې زده کوونکی وو او د هغه د سیړنې موضوع د خدای خدمتګار غورزنګ کې د کسبګرو ځای او کردار وو، کوم چې هغه د خپل استاد پروفیسر امیر الله په مشرۍ کې د یو مقالې په شکل کې چاپ کړي او اراده یې لرله چې نور کار په هم وکړي او بیا یې د کتاب په شکل کې چاپ کړي. اوس نوموړی تور لګی چې د پښتو اکیډمۍ لخوا چاپېدونکې مجله پښتو کې هم دغه سیړنه د هغه استاد پروفیسر امیر الله سره د ملګري لیکونکي پروفیسر نصر الله جان وزیر په نمونو چاپ کړي.
ټول زما کې ریسرچ تیار راغسته دي، صرف کم هغه ټرمز یوز کیږي، هغه یې چینج کړي را چینج کړي دي او کمې خبرې چې زما دي هغه یې خپلو خبرو تاړي دي. نور بالکل ټول چې کم دی هغه زما ارث راغستي، لکه زما هم دغه کسبګر یا سکلډ پیپر وو او هغه هم په دغې باندې کار کړی دی او راغستی دي. زه دا بالکل تیار یم چې را دي شي ما سره دې پرې بحث وکړي، داسې خبره نشته. خو زه دا بالکل وایم 95% 98% 99% چې کم دی هغه زما دا تیسي دي کاپی کړي دي.
د سکندر ظهیر په وینا چې د دې لیک د چاپ کېدو وړاندې پروفیسر امیر الله له ده پوښتلی وو، خو د اجازت نه ورکولو باوجود هم د هغه څېړنه بې د هغه له نومه چاپ شوې ده. خو د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد پروفیسر امیر الله دا تورونه ردی وایي چې سکندر ظهیر په خدای خدمتګار غورځنګ کې د کسبګرو ټولنیز اړخ څېړلې. ولې د ده د څېړنې موضوع سیاسي ده؟ یوازې سو حوالې ضرور د هغه لسیړنو راخستي، خدا داوه بیخي به بنیاده بولی چې د هغه مقاله په خپل نوم کړي.
نو دا خدا سینه ده چې کله ریسرچ وشي هغه پبلک پراپرټی شي. ریسرچ هغه وخت کې موږ پلیجرزم دته وی یا انټلیکچوال تھیفت وته وی یا غلا وته وایو چې یو کس ته کوټ نکې، چې ځکه تا کوټ کما په یو شي کې ریسا پیپر کوټ کما استا بک کوټ کما ساينس انسایکلوپیډیا کوټ کما، نو بیا چې ده کنه اغا ما اکنالج کړ.
پروفیسر امیر الله منی چې سکندر ظهیر نه د چاپ کولو اجازه غوښتل او خو د اجازه نه ور کول ورستي خپل سیړنه کړي. دا مقاله یا سیړنه د پښتو اکیډمۍ په جرنل کې چاپ شوې ده چې ملګری لیکوالي د اکیډمۍ مشر یا ډایریکټر پروفیسر نصر الله جان وزیر دی. هغه دریز لري چې په دې سیړنه کې چې څومره لیک د باچا خان د فلسفي او نظریه په اړه شوی هغه پکې برخه لري. په دې لیک کې په باقاعده توګه قتل شوی دي چې څومره لبل ځای راخستل شوی. که بیا هم څوک داول لري نو ثابت دي کې دوی په غلطه وینو هرې سزا ته تیار دي.
زمونږ خپل اداري دي قانون دی هغه زمونږ هغه لارښوته مونږ به مو وی چې ټیک شو دا زمونږ داسې کار شوی دی دا مونږ ومنل چې څه سزا دی هغه به مونږ ورته ټیک ته اپلای وکړي.
سکندر ظهیر بیا دا دعوه هم کوي چې دا لومړی ځل نه دی بلکې د دې وړاندې هم د ډېرو زده کوونکو سره داسې شوي. اوس به دوی قانوني لار هم خپلی چې داسې په راتلونکي کې څوک دا کارونه کوي. د دې ترڅنګ هغه وایي چې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ته به هم ځي او خپل شکایت به درج کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لوسه سپام را کړزوم او د لپاره زو افغانستان ته د افغانستان په نګهار ولایت کې د لاسي صنایعو په برخه کې زیاتې میرمنې په کار بوخت دي خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپل تولیداتو لپاره ښه بازار یا مارکیټ ولري. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د باز محمد عابد پر رپورت کې ورو
په ننګرهار ولایت کې ګڼې میرمنې په کوچنیو کاروبارونو او د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي خو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار نشوالی ستر خنډ بولي. دوی له حکومت نه غواړي چې تولیداتو ته بازار ومومي. یوه میرمن چې په خپل کور کې شات تولیدوي د نورو اسانتیاو د نشوالی تر څنګ له بازار موندنې هم شکایت کوي.
دا 15 صندوقه مچي دي د دې پروسس په کور کې په یو ململ ټوټه باندې کومه زه دا ماشینونه نه لرم دا بوتل نه لرم لیبلې په پیسو باندې چاپوم دا غواړم چې دا زما صندوقونه ډیر شي زه یو فارمدار شم چې زما تولید خارج ته صادر شي زمونږ لپاره په دې ننګرهار کې مارکیټ جوړ شي زمونږ لپاره بازار جوړ شي.
یو بل میرمن چې د لاسي ګنډلو په برخه کې کار کوي وایي چې که د میرمنو تولیداتو ته یو مارکیټ جوړ شي دوی به په دې وتوانېږي چې خپل مصنوعات بازار ته وړاندې کړي.
زمونږ غوښتنه ده چې موږ بازار ته لاسرسی ولرو. موږ د پاره مارکیټونه باید شي موږ د پاره ښځینه بازار جوړ شي داسې یو بازار جوړ شي چې موږ ښځینه په هغې کې کار وکړو.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې له مرسته کوونکو موسسو څخه د میرمنو د تولید تو د پراختیا لپاره د مرستو جلبولو تر څنګ د دوی تولیداتو ته بازار هم عمومي
کولای شو. دوه نه هایډری ورته کې هدوی ته جوادونه ورکو هغه قانوني مراحل چې هغه کم وخت کې تر ترسیږي او الکترونیکی شوی دي او همدارنګه دوی سره د ډونر یا پرسنډوی همکار اداري چي هغه مرسته کوي دوی مرسته جلب شوی دي او دوی لپاره هغه زمين سازي چې ډیره پورې د سوداګرۍ صنایع وزارت د پالیسي مطابق چارې سر ته رسیدلي.
د ننګرهار پر ولزغه کوي چې که د بهرنیو تولیداتو د استعمال پر ځای د کورنیو هغو څخه کار واخیستل شي نو له یوه پلوه به مو صنعت پیاوړی شي او بل پلو به یې د بهرنیو له احتیاج څخه ټول هیواد ژغورلی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
قدر مره ورزن کو تاسو د مشال اډینې ورسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتر رسیدلې سو شوې پاتې دي چې پکې انیس اجمل ته یو ځل بیا ورپړ کو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له ګارډین رسپانس سره په مرکه کې ویلي امریکا چې پاکستان ته کوم امداد ورکوي هغه ترګری سید نړیواله مبارزه کې ډیر کم دی. امریکایي حکومت د تیر سیرت پر ویلي و چې د وسلوالو سید د پاکستان تر پریکنده اقداماتو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا $2 اربو پوځي مرستې سنډوي. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومه کسانو تښتولی او د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپل کور ته رسیدلی. محمد نبی احمدی پرون مشال لډیو ته وویل د درمنن لپاره هند ته تلله خو د ناروغۍ زیاتېدو له وجې پاکستان ته ولاړه چې د پېښور په ډبګری سیمه کې نامعلومه کسانو ونیوه. یوې غیر سرکاري ادارې بلو وینز په خبر پښتونخوا کې په نرخصیانو د تشدد مخنیوي لپاره د محافظ په نوم د موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې ده. د بلو وینز مشر قمر نسیم پرون ویلي په خبر پښتونخوا کې د 2015 کال نه تر اوسه 450 نرخصیان وشل شوي او په هغې د تشدد 609 پیښې رپورټ شوي دي. د خبر پښتونخوا چیف سیکرټر په ټولو ضلعو کې د تعلیم محکمو ته هدایت کړي دي چې په سکولونو کې د داخله کیاتو زده کړې ورکول هم پیل کړي. د استادانو تنظیمونو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي دي. بلخوا د وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کونړ کې د طالبانو د ډلې یو کمانډان وژل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټویټر شبکې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د لانجمنو بیانونو باوجود به هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو پاڼې نه بندوي. د ټویټر شبکې چارواکو ویلي غواړي چې په سیاسي معاملو ولسی بحثونه زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې روان کال هم خپل دنده پر مخ یوسي. نوموړي دا خبره له هغو رپورټونو او ګنګوسو وروسته کړې چې ګواکې ټیلرسن به له ولسمشر ټرمپ سره د خراب اړیکو له وجې خپل دنده سر پرېږدي. او د جاپان خبري ایجنس نن د شمالي کوریا د اولمپیک لوبو لپاره د نړیوالې کمیټې استازي په حواله ویلي ښایي چې شمالي کوریا به د راتلونکي میاشتې د ژمي په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي.
قدرمنو اوندرکو هم د سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په پای ته ورسېدو. هم د سره خپل کور په ګولایاز د خبرونو وایان د انیس اجمل، ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نور همکاران له تاسو اجازه غوړو. سبالو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سبو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام بلوري، خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.